په افغانستان کې د سحر لس بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي، خو په خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د افغانستان د حکومت د تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو عکس العملونه په اړه ولیدي. پایل خبرونو کوو. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. په فاریاب کې دوه کسان د یوې ښځې د وژنې په تړاو نیول سوي دي. په ایران کې وروستیو سیلابونو تر 150 زیات کسان مړه کړي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدامات د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ده په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې دویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدی په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي د سفر به چې د دوشنبه پر ورځ پیل سوی د اپریل تر لسمې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. خبر پاڼې زیاتوي چې په کابل کې به د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو پر اوسني وضعیت سلا مشورې وکړي. د سولې د یو جامع مرکزي ټیم جوړول به وهڅوي او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو پر راتلونکو ګامونو به بحث وکړي. زلمی خلیلزاد داور په داس سال کې په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري چې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې د نوموړي پر هڅو توندې نیوکې کړي او افغان چارواکو په څرګنده د شغلی خلیلزاد پر هڅو بې باوري څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ښځې د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې د بنات په نوم دغه 18 کلنه ښځه پرون غرمه د خپل خاوند لخوا په ډزو وژل سوي ده. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش تېر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سوي ښځې خاوند او خسر نیول سوي دي. ښاغلی یورش وایي چې د دې قتل انګیزه را څرګنده نه ده چې تر تحقیقاتو وروسته به دا موضوع واضح سي. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر 2 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپاه پاسداران څخه واړم چې د عبود تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوت او سپاه پاسداران په دوړو برخو انجینری او د عبود تشول په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور اداري هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیره مرګ ژوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د هوا پوهنې ادارو اټکل کړی چې په تهران او ځینو نورو سیمو کې به چهارشنبه هم هوا بارانی وي او ان د مځکې شویدنې خبرداری هم ورکول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 25 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتا مخکشو شرکتونو لګیدلی چې له سپای پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلولو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د څو بانکونو او مالی بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کېږي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې په متحده عرب اماراتو کې له څو شرکتونو څخه د پیسو د ورکړې او د وسایلو د انتقال په برخه کې ګټه اخیستل سوې وه. په خبر پاڼې کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له قوله ویل سوي دوی په ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې د شرکتونو او افرادو یوه داسې پراخه شبکه رامنځته کړې وه چې د ایران حکومت ورڅخه تر یو میلیارد ډالرو د زیاتو نقدو پیسو انتقال کې ګټه اخیستله. وروسته له هغې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، پر ایران یې بندیزونه زیات کړي چې پر دې هیواد یې سخت اقتصادي فشار راوستلی دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي یو ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکي ماموریت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیا کې وویل چې یاشار خالد جیویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت مسؤلیت واخلي. د ماموریت د اوکراین په دونباس سیمه کې د ټیټې سطحې جګړې د څارنې لپاره کلیدي ګڼل کېږي. په سیمه کې دغه جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. څارونکي ماموریت د اوربند سرغړونو په اړه د معلوماتو کولو له یوازنیو بې طرفو سرچینو ګڼل کېږي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو له کبله تر 10,000 زیات کسان وژل سوي او تر 1,000,000 نور بې ځایه سوي دي. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوښتی. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل انا.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه یې غیر مسؤلانه بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سیشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بېلګه ده. د ښاغلي احمدي په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښتی. ښاغلي احمدي زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سېشنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې یوه ورځ مخکې یعنې د مارچ په 15 نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریځ د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې وه چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. خغلی احمدی وای دا ډول سرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوې دي. دا ډېره سرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یو ښکار بیلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایه ریاست هم د عمران خان بوستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه بللې. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان بوستۍ سرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې اووه میاشتې مخکې په پاکستان کې د صدارت څوکۍ ته ورسید، په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا څووم ځل دی چې داسې یو دریس خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم پر وروستیو څرګندونو په کابل کې نن ورځپاڼو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو د وړاندیز په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې بیلابیل غبرګونونه راخیستي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې عمران خان د افغانانو غبرګونونو ته دقت وکړي په عنوان په سرمقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د شخړې حل د موقت ادارې په رامنځته کېدو پورې محدود ښودلی او ویلي دي چې په دې هېواد کې موقت اداره کولی شي د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عمران خان د دغه څرګندونو په وړاندې سختو غبرګونونو ته په کتو ویل کېدی شي چې که افغانان په کور دننه هر څومره اختلافات ولري، خو په هیڅ صورت بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له سیاسي اختلافاتو ګټه پورته کړي او خپل اهداف عملي کړي. د سرمقاله لیکوال لیکي چې د افغانانو له غبرګونونو وروسته اوس باید عمران خان دا درک کړي چې نور په افغانانو بریالی کېدی نه شي، نو پکار ده چې د افغانستان په اړه خپل زوړ فکر ته تغیر ورکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې پاکستان ته ورته ځوابونه ورکول د دې خودنه کوي چې نور افغانانو خپل لار موندلې او د سولې په تامینېدو سره به ګاونډیان په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو ته رسیدو ناهیلي شي. د سرمقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته هم وړاندیز کړی چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندي او ثابته کړي چې د افغانانو په سب کې ولاړ دي او په بین الافغاني خبرو اترو باور لري. هشت صبح ورځپاڼې هم د عمران خان څرګندونې غندلې او لیکلي دي چې یاد هیواد د افغانستان په اړه لا هم خپل استعماري فکر نه دی بدل کړی. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې نور هیوادونه چې له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له افغانستان سره مالي او پوځي مرستې کوي، تر دې دمه دغه ډول وړاندیز نه دی کړی، خو پاکستان په ډېر سپین سرګۍ سره په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت جوړېدو غوښتنه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان په افغانستان کې پاکستانی پلوه حاکمان غواړي چې له هندوستان سره دښمنی وکړي او د پاکستان ګټو ته ژمن ووسی، خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې اوس پخوانی وختونه تیر دي او پاکستان باید په دې پوه شي چې افغانان د دې هیواد په هره مقرزه هڅه پوهیږي او نه پرېږدي چې هیڅوک په افغانستان کې بې شرمانه لاسوهنه وکړي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي دي چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده، باید یاد هیواد له دغه ډول مداخلو څخه جدي ډډه وکړي. په مطلب کې وړاندې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر محمد حنیف اتمر له قوله راغلي دي چې د عمران خان څرګندونې د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل دی او پرته له دې چې د افغانانو غبرګونونه وپاروي نور هیڅ ګټه نه لري. خو ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امر الله صالح څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د عمران خان له څرګندونو څو ورځې وړاندې په بلخ کې ورته غوښتنه د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشرانو هم کړې ده. په مطلب کې وړاندې د خغلی صالح په حواله لیکل شوی چې دغه ډول ورته څرګندونې تصادف نشي کېدای، بلکې په خپلو کې خامخا اړیکه او ریشه لري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په هند کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې د یوې سروې نتیجه ښیي چې د هند اکثر وګړي په دې باور دي چې هېواد یې سم لوري ته روان دی. د دې سروې له نیمایي زیاتو برخوالو ویلي چې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د حکومت له کارونو راضي دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د هند اکثریت وګړي له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکی نسل ښه اقتصادي راتلونکی لري. دغه نظر سنجي د پیو په نوم د یوې ماسې د هغه سروې نتیجه ده چې موندنې دوشنبه داسې مهال خپرې شوې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو ترسره کېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. خو د دغه سروې د نتیجې له مخې د پخوا په نسبت د خلکو د رضایت اندازه کمه شوې ده. د ګډونوالو له څه باندې 3/4 برخه په هند کې د کارونو کم امکانات یوه عمده ستونزه بولي چې د صدر اعظم مودي په دوره کې هم ډېر تغییر نه دی کړی. د دغه سروې له مخې ډېر خلک ترهګري او پاکستان ته ژوره اندېښنه لري، او دغه اندېښنې د تېرې میاشتې له هغې پیښې مخکې هم زیاتې وې چې پر هندي کشمیر په یوه حمله کې د هندي ملیشو شاوخوا 40 غړي ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد سختدریزې ډلې منلی. وو. د هند په سلو کې 15 وګړي په دې باور دي چې پاکستان یو ګواښ دی او تروریزم هم زیات شوی دی. خو له دې سره سره د دې سروې له مخې د هند لویان له دې راضي دي چې هېواد پر سم لوري روان دی او راتلونکي نسل ښه اقتصادي